السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې او ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو خو لمړی خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې شپږ میلیونه او شپږ لکه وګړي سرپناه ته اړتیا لري یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې د دې سازمان د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویب پاڼه خپور کړ دا خبره کړې ده په راپور کې راغلی دی چې د راستنېدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي په راپور کې راغلی دی چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 1,460 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله له لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې کتلي او د دواړو د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث تر څنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی قطر چې د شنبې او یک شنبې په ورځو د دوهې د فورم کوربه و له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري د افغانستان د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل شوې او دا لړۍ بیرته منظمه شوې ده دا وروسته له هغه چې د یکشنبې په ورځ د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برېښنا په ایران کې دننه د تخنیکي ستونزو په سبب پرې شوه او د افغانستان د لویدیځ لویه برخه یې بې برېښنا پاتې شوه د برېښنا شرکت چې طالبان یې اداره کوي د ورځې په وروستیو کې اعلان وکړ چې تخنیکي عارضه بیرته حل شوې ده له دې مخکې د یکشنبې په سهار د ترکمنستان وارداتي برېښنا هم له ستونزو سره مخ وه افغانستان خپله د اړتیا وړ شاوخوا 70% برېښنا له تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او ایران څخه واردوي د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرایلي ځواکونو په سوریه کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړي دي چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي ګیدون سار نن وویل چې د اسرایل او اسرایلي ملکي وګړو امنیت په سوریه کې د اسرایلو یوازینۍ ګټې دي هغه زیاته کړه چې دوی ځکه د کیمیاوي وسلو پر پاتې شونو د ستراتیژیکو وسلو او د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو پر دستګاهو برید وکړ چې د افراطي ډلو لاسته ونه لویږي دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د سوریې وسلوالو مخالفینو له 14 کلنې جګړې وروسته پرون د ولسمشر بشار اسد د اوږدې مودې واکمني وپرځوله او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرایل او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4,300 ته ورسید متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 44 نور کسان هم ورزیات شوي دي د غزې د روغتیا وزارت وایي له کله چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې یو سلو شپږ زره او 50 نور کسان ژوبل شوي دي د جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 10 په اسرایلو ناڅاپه حمله وکړه 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2,500 نور یې یرغمل کړل خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي و باورای چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري
قبل ورځ بیا چې ورالم بیا راته وویل دا د وایل موږ سره نسته شهر ته ولاسه اوس دا شهر ته رالم دا ستنې خلاص شوې دي د بلان کې شوا او پیسو باندې ور د مسکنان دی وسیله لري
د سوریه د وضعیت وروستي حال ته کتنه کوو او له یو کارپو سره به هم په دې اړه مرکه وکړو په نورو مسایلو کې نن د فساد پر ضد د مبارزه نړیواله ورځ ده
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړای او بلاخره زما پاسپورت پاتې شو. د دې په جریان کې او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په 25 دقیقې بس کې به له افغانستان سره د سوریې د روان وضعیت توپیرونه او مشابهتونه پرتله کړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځ ورځو هم درمل نشي برابرولی. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللای او په دې اړه اندېښنه خوده لیده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یک شنبه د دسمبر په 8 خبر سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خورځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدیدو اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور ننګوي. یو ان ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ وایي
کوم هسپتالونه چې په غو کې دوا وي نسته او دا اوس مې مریض راخستی دي. دوه وخت بولدک روختون ته مې ورواسته یو ستنی ورول غول پر د پزه باندې کال دا نه ده بلورز چورته راوس پستل نسته بلورز بیا پښوارلم بیا ته ویل دا د وای لمر سره نسته شرط ولاسه اوس دا شرط رالم سیتامې ته ولاړم وای وای دا ستنی خلاص سوی دي ملکلان کې جواب په پیسو باندې ورکړي
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډیر ضرورت ورته ډاکټر ته دی ځکه په افغانستان کې خو ډیرې بیماریانې دي، هیڅ لاسرسی نه لري ډاکټر ته، او که ډاکټر ته لاړم شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه رقم خدمت نشته دی او نه کیږي پکې. او شخصي کې چې دی داسې افغانان شخصي ته لاسرسی نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د 34 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې ان پی او سات واټن لاره کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپل اکسپانه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان لمشري د نړیوال بانک لاستازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لمشري د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسولینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستونزو د حل، د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنري د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې 418 میندې مري. راپور په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د پرزیدلې جمهوریت نظام ځینې چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وای د ظلم پر بنسټ نظامونه دوام نشي کولای او طالبان باید په سوریه کې لورستیو تحولاتو درس واخلي. د جمهوریت پر مهال مرستیال ولسمشر امر الله صالح، لوی څارنوال فرید حمیدی، د حامد کرزی د دفتر رئیس کریم خورم او نورو چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي دي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په سوریه کې د ورستیو بدلونونو په اړه د افغانانو د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام ځینې لوړپوړي چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وایي هغه نظامونه په هیڅ وجه دوام نشي کولای چې خپلو خلکو ته شاکړي وي. د تیر جمهوریت نظام د ولسمشر مرسیال امر الله صالح پرون ناوخته په خپل اکسپانه کې ویلي چې سوریه کې د خلکو جشن په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط سره ورته دی. د تیر جمهوریت نظام لوی سرنوال محمد فرید حمیدی، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم، د ننګرهار او لوګر پخوانی والیانو ضیاء الحق امرخیل او محمد علیم فدایی او ځینو نورو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. د پخوانیو چارواکو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو نیوکه کړې چې ولسې څنډې ته کړی چې له کبله د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ لوی واټن رامنځته شوی دی. ټولنیزې فعالې ماریان اوري په دې اړه ازادي راډیو
تاولت اخیر در سوریه و سرنگونی رژیم که بیش از
په سوریه کې ورستی بدلونونه او د داس نظام نسکوریدل چې له 50 کلونو څخه زیات وخت په واک کې و طالبانو ته ډیر پیغامونه لرلایسي. تر ټولو مهم پیغام دا کې دایسي چې هیڅ حکومت چې د خلکو غوښتنو او واقعي معنا په ټولنه کې اصلاحاتو ته ژمن نه وي دوام نسی کولای. ک طالبان د خلکو غوښتنو او لازمو اصلاحاتو ته پام ونه کړي نو له کورنۍ مقاومتونو او بهرنۍ فشارونو سره به مخ چې لکابل به نظام رانسکور سي.
یو بل ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته ویل
په سوریه کې د باغی ډلو په لاس د بشر لسد دیکتاتور نظام چپکې د نه د موږ ترخه چې دیکتاتوري نظامونه په نړۍ کې ډیره بقا نه کوي او څومره چې د ولس په ستونی باندې یا د ولس په حقوقو باندې دوی په خټینګي نو هغه عمره د دوی د دوام مودره لنډیږي او هغه عمره ولس د خپل درد په جواب کې راپورته کیږي.
هم غوښتل چې د تیر جمهوریت نظام د چارواکو ټولنیزو فعالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وخت رسیدو سره سم په افغانانو په ځنګړی توګه پر افغان خوځو اونجونو ګڼ محدودیتونه ولګول چې تل پرې له همدې کبله نیو کې هم کیږي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې خلکو ټولنیزو فعالانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د سوریې حکومت د یک شنبه پوره سقوط وکړ او د هیئت التحریر الشام ډلې په مشرتابه یاغیانو دغه هیواد ونیوه. وسلوالو جنگیالیو عوامو خلکو د دمشق په کوڅو کې د سقوط شیبې ولمانځلې او خوخی او خودی چې د بشار الاسد کورنۍ 50 کلنه استبدادي واکمنۍ نوره پای ته ورسیده.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د سوریه د روان وضعیت په اړه نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس چې د افغانستان او سوریه د وضعیت د پرتلنې په موضوع کې یو د نور بس لپاره د چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. جانباز صاحب، په راپور کې تاسو واوریدل چې ځینو پخوانیو چارواکو ویلی دی چې د سوریه پر روان وضعیت کې د افغان طالبانو لپاره خورا ډیر درسونه پراته دي. ډیر خلک په دې باندې خبرې کوي چې د افغانستان او سوریه د روان وضعیت تر په برخه کې ډیر مشابهتونه شته. تاسو د سوریه نظام ته په پام سره، د افغانستان پر ضد د جمهوریت نظام ته په پام سره، د طالبانو اغه خصوصیت ته په پام سره او د حیات تحریر الشام او د سوریه نورو تروریستي ډلو ته په پام سره، د دې دوړو هیوادونو ترمنځ وضعیت کې توپیرونه کوم توپیرونه ویني؟ الو،
جنباس
زما خبره تاسو ونه ورېده؟
دا اخرت
سندنوانو لري زما سوال دا و چې مایل مال تر اوسه پورې په دوامدار ډول څارون کې او عام خلک د افغانستان او سوریه د مشابهتونو په اړه خبري کوي ستاسو له نظره د دواړو هیوادونو دولتونو ته او د وسلوالو مخالفینو خصلت ته په پام سره د دواړو هیوادونو توپیرونه کوم دي؟
سلام کاکا سپتاسو ته محترم او اوریدونکو ته، تب هر هیواد خپل توپیرونه او خپل مشاهبتونه لري، دې کې هیڅ شک نشته. بیا مخصوصا چې هم سوریه تر ډیره بریده مسلمان هیواد دی، اگر چې هلته یو واخنه برخه د مسیحیانو هم شتون لري، په افغانستان کې البته هم غیر مسلمانان زموږ هندوان رونه او سکان رونه هم ژوند کوي، چې هیله ده چې هغه برخه چې وتلې ده د افغانستان نه بېرته راشي وطن ته. په ټولیزه توګه زه داسې فکر کوم چې ډېر مشاهبتونه خو پکې نشته، ځکه چې په سوریه کې خو یو داسې رژیم و چې د پاسه 50 کاله په دې هیواد باندې حاکم و، او هلته هم تر ډېره بریده لکه اوس چې طالبان دغه کار پلي کوي، هلته هم د تنوع د نظریاتو، سیاسي تنوع د نظریاتو، ځینو قومونو ته نه احترام درلودل، دا شیان هلته هم شتون درلودل. په مجموع کې متاسفانه چې سوریه د لویو لوبو هم د منطقې د هیوادونو او هم د سیمې ورواخوا د ډېرو لویو لوبو قرباني شو. نو زه دلته داسې کوم مستقیم شباهتونه نه ګورم افغانستان کې چې
کومه توپیرونه جنباس صاحب کوم دي، یعنی په سوریه کې تاسو وینئ چې تاسو خپل وایي چې یو حکومت 50 کاله په واک کې وي یا یو کورنۍ، مګر په افغانستان کې یو جمهوریت نظام او دلته د رایو په اساس باندې یو حکومت جوړ شوی، او دغه سم مشابهتون تفاوتونه یا توپیرونه خیم؟
بالکل، دا هغه بالکل هغه تفاوت دی. از خو وایم چې کله چې موږ غږیږو چې شباهت نه لري، یعنی توپیر لري، درست؟ او په دې معنا چې په افغانستان کې هغه تاسو وویل یو جمهوري نظام و، سره د ټولو خپلو نواقصو، کمبوډیګانو، بې تجربهګانو، فساد هم پکې و، دې کې هیڅ شک نشته. خو په افغانستان کې یو مشروع نظام و، او په سوریه کې البته د هغه خصوصیتونو چې ما ستاسو خدمت ته وویل چې پکې شتون درلوده، د گاونډي او لاس واهنې، مخصوصا د ایران د پروکسیانو حضور، د حزب الله حضور، د کورنۍ ډیره لویه کورنۍ جګړه چې په سوریه کې ځای درلوده د 2011 نه تر 2018 پورې تقریبا، نو دا ټول دا هغه توپیرونه دي چې په سوریه کې او په افغانستان کې شتون درلوده. په افغانستان کې داسې یوه ډله د نظام په مقابل کې جنګېدله چې ظاهرا شعار ګواکې د افغانستان د دوی په قول ژغورنه وه، خو دوی د پاکستان عمدتاً د پاکستان برنامه په افغانستان کې پلی کړل، او د هغه ځای د مدرسو نه د هغه ځای نه ورته ذهنیت او انګیزه ورکړل شوه، تر څو د افغانستان مشروع حکومت د یو تعامل او د یو دیل یا د یوې معاملې په ترڅ کې وپرځېدي.
جنباس صاحب، تاسو وینئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي یا په مجموع کې افغان طالبان د سوریې د وسلوالو مخالفینو چې دا اوس وخت رسیدلی دي، د دوی زیات ملاتړ کوي، د دې علت څه دی؟
زه فکر کوم چې طالبان، بلې بالکل، ګورئ، زه یو ځل بیا د نتیجې ته رسېږم چې طالبان ډېر سیاسي بې سوادان دي. هغه شی چې په سوریه کې اوس مهال جریان لري او هغه کړنه چې نن سبا طالبانو کړې، دا ځمکه او آسمان فرق لري. صحیح ده چې هلته دغه اسلامي، اسلامګرا، اسلام پالي عناصر به پکې شتون لري، اما تاسو د هغې کړنو ته وګورئ او د دوی کړنو ته وګورئ. هغه کس چې جولانی نومیږي او د دغې پاڅونکو په اصطلاح هغه مخکښ دی، هغه نن سبا وایي چې په سوریه کې به ټول تنوع د نظریاتو شتون لري، ټولو اقلیتو ته به احترام کېږي، دغه مذهبي دي که اتنیکي دي، په شمول د مسیحیانو. دغه او څو ورځو وروسته د کرسمس جشن دی، یعنی د میلاد مسیح، په ډیرو ښارو کې لکه په دغه حلب کې ډیر زیات مسیحیان دي. دوی ورته ټول شرایط مهیا کوي چې هغه خلک هیڅ متضرر نشي. آیا په افغانستان کې تنوع د نظریات تا طالب منی نه منی دا توقیر هغه ده او د دوی دا شعارونه چې ګواکې چې سوری کې کم خلک راغلي دي او قیام کړي دا به مونږ غونډه چلند کی ډیره سخت اشتباه کوي د نزدې ورځو کې به تاسو وګورئ چې هلته ډیر نور بدلونونه را شروع کیږي تر دې بریده چې کېدای شي داخلي جګړه په سوریا کې رامنځته شي. نن اسرائیل په سوریا باندې ډیر لوی یرغل کړی دی.
په دې اړه همدا اوس مونږ په څو شیبو کې یو راپور خبرو، خو مخکې لدې چې هغه راپور ته ورشو یو ورسته پښتنه جانباز صاحب، د هغو افغان وګړو او د هغو د کورنیو د برخلیک په اړه تاسو ته معلومات شته چې د ایران د فاطمیون ځواکونو په چوکاټ کې په سوریا کې د بشار اسد د حکومت د دوام لپاره جګړه کوله؟
ما ته خود څه کوم مشخص معلومات نشته، خو دونه په وګم د رسنیو د تاریخ په مجموع کې دی وافان په هیڅ دا معلومات نشته چې متاسفانه ایران مقاماتو د ایران استخباراتو د ایران سپاه پاسداران د افغان دیواز د خلکو څخه د هغه د کډوالۍ توب او بیچارهګۍ څخه ډیر لوی ګټه پورته کړه او دا بیچارهګانی سوریه تا عراق تا پو دغه جنگو که ولی گل آیو دیر غاخن برخه دا غوی آل تا قربانی هم شد. نوی ترتیب نخایی چه افغانان دا پردیو دا جگلو او دا معاملو قربانی شی باقی
کل
شی دا کارو چه متاسفانه ایران دا افغانانو پو حقی کلی ده او دا دیر یو ناوله او نامشرو استفاده و دا بیواز دا افغانانو سکه.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي په خوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس چې بیا هم د سوریې په مسایلو کې یو ګورو چې په سوریه کې څه روان دي، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو ترشا د سوریه پر وضعیت خبري وکړي. لبلې خو د اسرایلو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سوریه په قلمرو کې د اسرایلی ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی، او په عین حال کې د روسیې د جمهوری ریاست ویاند ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د پوځي اډې پر برخلیک له نویو واکمنانو سره خبرې کوي. جزئیات په دې راپور کې
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي د روسیې په بلنه رابلل سوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازینی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روس له هغې سوې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې په خوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنوي په وینا دوی ته پناه ورکول سوي ده. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن له خبرلانو سره په خبرو کې دا تایید نکړه چې بشار الاسد د مسکو ته ورغلی وي، خو وی ویل چې پر قدرت د یاغیانو د ولکې ټینګولو حیران کړی دی. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خال ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنوي راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دلته څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړي، خو مخکې رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریه پر پلازمینه دمشق درې هوایي حمله کړې دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي کله چې په جګړه کې د شکیلو لوریو له یو لړ برخولو سره مذاکرې ناکام شوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخ شوي دي. عبد سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغو افغانانو ستونزې راخیستي چې د اداري فساد قربانیان دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیه لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکې سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانېده چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د دې ادارې کارکوونکو ترې د پاسپورت د ورکړې لپاره $1000 رشوت غوښتی و.
زه خبره شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړوي، د خلکو سره پلان جوړوي او په رشوت یا په پیسو باندې هغوی ته پاسپورټونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کړ بل خیره او هغه نفر سره مو خبرې وکړلې. هغه نفر موږ ته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وي. هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړای او بل خیره زما پاسپورت پاتې شو. د دې په جریان کې او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
داسې داوی هم شته چې د طالبانو حکومت د فساد اړوند مسایلو د افشا کولو د مخنیوي لپاره د رسنیو فعالیتونه ځپلي. په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې د طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شاملې دي. په تیرو دریو کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. اکمل چې د کابل اوسیدونکی دی وایي درې کاله وړاندې یې همدې دلایلو له امله خپله دنده له لاسه ورکړه.
زه په خپل د نړیوال بانک کارمند وم درې کال مخکې او نه یوازې سی هغه وخت کې زما د مالی وضعیت خو لما کور لما سره راحت و، بلکې زما خپل ظرفیت سره دوه چند درې چند لوړ شوی و. او خو متاسفانه دا درې کال کېږي چې دغه نه تنها هغه چانسونه دوی ته مهیا ول هغه له لاسه ورکړو، بلکې په خپل هیواد کې خپل دولت کې هم دنج له لاسه ورکړي. په ځای باندې متاسفانه په روابطو او په شخصي مناسباتو باندې خلک مقرر شول.
ملخوازینی افغانان چې په نړیوالو مرستندوی موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخله د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي او لستونزو سره یې مخ کړي دي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندوی موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسه تر خوا څخه سرویس شوي دي دوی لانجې پکې جوړوي. دغه لانجې د یو موسسې دپاره د یو ارګنایزیشن دپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یا وده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې ایمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کېږي په هغه کې یو ځای خودی بیا بل ساحې ته دی، بل ساحه ورته شوي دی، نور خلک ورته شوي دی، هغه خلک ورته شوي چې دوی ته چیرونه یې.
د نړیوالو مرستندوی ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې و چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا 10 میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 122 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسي یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د مخکنی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې مشر خان زمان مرخیل وایي
اوس په افغانستان کې د فساد کچه کې دې چې له هغه هم زیاته وسی، ځکه چې تقرر مقرریګان نور مسائل قراردادونه ټول حکومت او نظام په خپل خوخ ورکوي، د شفافیت څخه معلومات نکي، ځکه چې ولسونه واک نه لري چې وګوري چې فساد په کومه کچه ده، نو نغد پورته کولای شي چې دا ډیر لوی ستونزې دي او دا سبب د